السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی شیخ ندا محمد ندیم تر دې مخکې د کابل او ننګرهار والی پاتې شوی دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی حقانی په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او ټولګي سره جلا کړي وو او ځینې نورې محدودوونکې پالیسۍ هم وضع کړې وې نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړ په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښي وو د خپلو کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د مرستو غوښتنه هم وکړه په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادۍ رادیو ته ویل دا نندارتون د دوشنبه په ورځ د کارپنځونکو میرمنو په نوم جوړ شو د افغانستان پخوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبی کې وفات شو د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبی کې د افغان کډوالو په یو موقت کمپ کې اوسېده د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر د ښاغلي حلیم په مړینې خواشینی ښودلې او د وطن لپاره یې لویا ضایع بللې هغې زیاته کړې چې یوسف حلیم په ډېر صداقت دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تقنین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې یې ډېره لویا ونډه درلوده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو راپدې خو په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبې هم ترسره کړي دي خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودله هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري
او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسي سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 100 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی د دفتر مشر اندری یرمک په ټلګرام کې ویلي چې دا تبادله د اکتوبر په 18 وشوه او 100 خزې خوشی شوې چې زیاتره یې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو غړي دي دا په اوکراین د روسي د يرغل لپاره د خزینه بندیانو لومړنۍ تبادله و د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس د هغو روسی خزو د شمیر او جزئیات په اړه معلومات ورنکړل چې دوی ورخوشي کړي او دا مسله یې حساسه وبلله دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلای شي ملګری ملتونه وایي افغانستان کې لوګې سره د مخامخ افغانانو شمیر 90% ته پورته شوی
زما دې په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم د سړی کړیاوه قسم په خدای چولې مې پښتي ورکړل
جرمنی د هیواد ته د 10,000 نور افغانانو د ورتګ پلان اعلان کړی په خوست کې در ډیر ستنه زاړه درمل سوځول شوی روغتیاي چارواکي وایي دا هڅه به دوام کوي
خوست ښار اول سالې ته وزو او څومره درمل چې هغه بې کیفیت دي که هغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان بې کیفیت خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي دا راټولو
اسلام آباد کې لسګونه افغان خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي
څو سره مخکې موږ هم دا اوس په وظیفې او پاکستان کې کوم خبريالان چې راغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده اوس ماشونه نه ورکول کیږي
او ایران کې د دولت ضد مظاهره لا روانې دي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار می رحمت صفی سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر موضوع ته او چا یاد ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر وای پتیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې لبی وزلی سره د مخامخ کسانو شمیر و نوی سلنه ته لوړ شوې دی دا 50% زیاتوالی خی په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په پام کې لري چې په افغانستان کې د ژمی پر مهال 15 میلیونو وګړو سره میاشتنی مرستې تر سره کړي. تفصیل لسفی ولاستانګ زیاورو.
د افغانستان د میلیونونو بې وزلو حال ورستر بلې مخ په خرابې دوده.
زما دې په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم، ی د خدای یو تر دغه یو دروازې در دغه یو کلکین تیار چې ما تر پاتې اب دغه یو کې ولاره ته پاتې د سرای کړیا و قسم په خدای چې وړې مې پښتې ورکړل.
شافیه د اوروزګان اوسیدونکو ده چې ازادي رډو سره د زړه خواله کړې و. د ساړه ژمي په درشل کې د سونګ توکو درانیولو لپاره د خلکو بي وسي یو بل لوی استونز ده چې ګڼو کسانو د سوچونه ورچولي. د کابل اوسیدونکو فروتان ازادي رډو ته وویل
ژمي را رسیدلې ده، ساده مشکلات ډېر زیات شوي دي، هوا هم رسر بلې خي کې پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کې یو کال رئیس کېږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم ښکته شوي دي، وضعیت خراب دی.
او چا یاد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 8% و 9% ته زیات شوی. د نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستای بحران د بیوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره نړۍ څخه د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارد ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ویاند وحید الله امانی وایي دوی توانېدلي چې سږکال له 2.8 میلیونو انسانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 2.8 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلي دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د نړۍ په 1.8 وادونو کې د لوګي او قحطۍ په لیست کې په 1.9 کتار کې ده. په دغه نوملړ کې چې تیره جمعه خبر شو افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل کېږي چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. راپور زیاتوي چې که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډېر خلک یې د خوړو لپاره څه نه لري، خو په افریقا کې 12 داسې هیوادونه هم شته چې وضعیت یې تر افغانستان څو برابره خراب دی.
و موردل چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کال وړاندې دا شمیر نږدې 50% وو. بل ورته یو شمیر افغان نجونې او ښځې چې دا مهال له بیکاری او بیروزګاری کړیږي له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي. دا ښځې پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زرګونه افغان جونې له دې ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري که د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د کابل ښار د اوسیدونکو او د 12 ټولګي زده کوونکو چې اوس پر طالبانو ښوونځي بند کړي او نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې اچي، ل نړیواله ټولنې غواړي چې له هر لارې کېږي طالبان دې ته اړ کړي چې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي.
سه کال می ورسته کال وو او هیلمند وم چې شهادت نامه واخلم او په هنتون ته ولاړ شم. ل بعد مرغه وس پکوریم او د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه نه راکول کیږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پریږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یو مرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلي او قضایي اداره کې کار کاوه، خو میاشتې وړاندې طالبانو ردندې لرې کړ او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما بسیار مشکلات
په ډیرو سختیو کې می پوهنتون ولوست، حقوقو کې می لیسانس وکړ، خو له بعد مرغه وس په کور کې به برخلی کناستم او اقتصادي وضعیت می ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمیر غړو هم د کابل په یو سرپټی ځای کې سره راټول شو او له ملګرو ملتونو یو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص د جدي پام وکړي او د لاره برابر کړي چې نجونې او ښځې بیرته خپل دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کوي وړاندې هم څو ځله سړکونو او واټونو ته پر راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي، خو د ویلو ده چې وړ مورز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ نوې مشري روزا اوتنبای باد د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې له دوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي او ښځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. خواته ماده چې د پنځ شنبه پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خوځو زده کړو کار او ازادي په اړه ځانګړې بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې بعد دوه نوي هیوادونو څخه د 301 اتیا نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله امینه محمد، د دې سازمان د خوځو څنګه اجرایي رئیس سیما باهوس او د بشري حقوقو د څار سازمان د خځې برخې مسؤله هیدر باربا د دې غونډې له مهمو ویناوالو هیدربار ازادي رادیو ته یو رالیکلي پیغام کې ویلي د سګنی کال د بحث ډیر موضوعات بعد افغان خوځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان خوځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د سونزو په اړه یو حل لاره پیدا کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
جرمنی اعلان کړی چې د کډوالۍ د ونوي بشري پروګرام لاري و ډیر زره افغانان دغه هیواد ته انتقالوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون وویل دا پروګرام د هغو خلکو د لاسنیوي لپاره تنظیم شوی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دا چې کومه کټګوري افغانان په دغه پروګرام کې شاملېږي تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانانو لپاره د جرمنی د کډوالۍ نوی پروګرام هغو خلکو ته دی چې دمګړې په افغانستان کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. د اعلامیه په اساس لمړی هغه خلک مستحق دي چې په خوای له عدلي او قضایي برخو رسنیو سره کار کوي یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونو درلودل او اوسې ژوند په خطر کې دي. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلات تو هویت یا مذهب په خاطر لکم خاص تا تاریخوالی سره مخ دی یا په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لمړیتوب هغه خزو ته ورکول کیږي چې تا تاریخوالی ورسره شوی وي او حقونه تر پښو لاندې شوی وي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بیربوک په حواله په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس ګڼ خلک په تیر بیا خزې له سختو شرایطو سره مخ دي او هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. هغه لی انالینا جاته کړی د جرمنی د کډوالۍ په دې بشري پروګرام کې هم دغه خلکو ته یو چانس ورکول کیږي چې ښه او سوله ییز ژوند او راتلونکی ولري. د جرمنی د کډوالۍ دغه بشري پروګرام په چوکاټ کې 10,000 افغانانو ته ځای ورکول کیږي. لویه برخه یعنی 40,000 هغه افغانان دي چې په خوای له جرمنی سره کار کوي. 2,000 نور یې له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان دي. جرمن چارواکو ویلي له تیر کال راهیسې 40,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او هڅه کوي د لا زیاتو افغانانو لاسنیوی وکړي. د جرمنی له دې اعلان سره سم د بخښنې نړیوال سازمان د جرمنی څنګه انتقاد کړی چې جرمن چارواکي باید هغه افغانان هم له پامه ونه غورځوي چې اوس وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د جرمنی په نوي بشري پروګرام کې باید دا شرط لري شي چې خلک یوازې له افغانستانه دننه د کډوالۍ دغه پروګرام ته نوملیکنه کولای شي. د جرمنی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د ګډې اعلامیې له مخې یو شمېر مدني ټولنې به د زیانګالو افغانانو په پیژندلو کې مرسته ورسره کوي او لومړی به هغه کسان ایستل کیږي چې په خوای یو څه کارونه مخته تللي وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خوست کې درې ډیر ستنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د روغتیاي مسولینو لخوا په خار او ولسوالیو کې راټول شوي وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو او قومي مشرانو د اقدام هرکلای کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا ډول فعالیتونه ډیر کړي. هلته روغتیاي چارواکي وایي چې دا هڅه به دوام پیدا کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې هغه درې دشتنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د عام روغتیا ریاست د مسؤولو کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول وسوځول شول. روغتیایي مسؤولین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوي ول. د خوست د عام روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل آزادۍ رادیو ته وویل
همیږي قوانین صحي او بررسي ټیم چې په وخت په نا وخت د خوست مختلفو کلینیکونو او ولسوالیو نه لیدنه کړی دو او ورغلی دی په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمال او په حدود درې درشتنه نیولې دوی خو سیاتمه تر وړي وو سوځي.
د خوست ښار د یو درملتون مسؤول امان الله په دې اړه چې ولې ځینې درملتونونه بې کیفیته درمل پلوري وایي، درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت لږ پاتې وي په ډېره ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې دی ګاټه کېدو، ځکه چې هغه کوم درمل چې دوی په لس تر وړې په کم طریقه دی ته فیصدي کې ورکولی کېږي، چې په دومره فیصدۍ سره تاسو دا کړای شئ چې دا وخلئ، نو دی خلک هغه صحت دپاره هغه توجونه کوي او دا درمل خرڅوي.
د عامې روغتیا ریاست د څارنې او څېړنې روغتیایي ټیم مسؤول ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تېروي او یا بې کیفیته وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي، دا به د خیر سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تېر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تېر دي، دا به راټولو او بالاخره دا به زد کېږي په ډیپوت به سپارو.
د خوست اوسېدونکي او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځیو څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بولي او د دوام غوښتنه یې لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطرافو نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلی دی، تړۍ نه روغلی دی، زرادوړ نه روغلی ده، ابې چرکس کې خو به دا نه پېږي کنه دا دوو ښه دوو ده که خروپه دوو ده. په څه نسخې مطابق پر څه پوښتنه کنه دوو ورکولی کېږي چې په وز دغه چې انسان ته فایده ورسوي بلکې تاون ورته رسوي. د قومونو په نمایندګۍ به داسې کیسه وکړمه چې د عامې روغتیا ریاست ته ویله لرو چې دوی هر وخت نظارت وکړي د ښار نه او د اطرافو د هغه د په ولسوالیو کې په نورو ځایو کې.
د یادونې وړ ده د اړوندو ادارو د هڅو سره سره بیا هم افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د تاریخي را بې کیفیته درملو او خوراکي توکو استعمال موجود دی. په ټوله کې افغانستان ته یو شمېر بې کیفیته دوا درمل، خوراکي توکي او د سوانګ مواد د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو څخه په قاچاقي لارو واردېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پرون دوشنبه هم د دولت ضد مظاهرې روانې وې. په همدې حال کې د شنبې په ورځ د تهران په ایوان زندان کې د اور لګیدنې له امله د مرګوب لشمیر هم اتو تنو ته ورسید.
په ټولنیزو شبکو کې د خبرو سویو ویډیوګانو پر بنسټ د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د دوشنبه په ورځ هم پراخې مظاهرې روانې وې. د آزادی اروپا آزادی رادیو فرداد څنګه راپور ورکړی چې په بوشهر کې د فارس خلیج پانتون مواصلانو د تهران د ایوین په زندان کې د امنیتي ځواکونو د حملو په اعتراض کې د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره مظاهره وکړه. د تهران د طبي علومو په پانتون کې او د تهران په آزاد پانتون کې هم د مواصلانو اعتراضونه روان وو. په اردبیل کې د طب د مواصلانو له اعتراض وروسته خبر ورکول سوی چې دولتي ځواکونو د دوشنبه پر سهار په شخصي جامو کې د خمینی پر روغتون برید وکړ. همدارنګه د چارمحل او بختیاری ولایت په شهر کورد کې د پانتون د مواصلانو د اعتراضي غونډو انځورونه هم خبره سوي دي. لبل پلاوه د ایران قضایه قوې اعلان وکړ چې د تهران په ایوین زندان کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله د مړو شمیر اتو تنو ته ورسید. چارواکی وایي د تیرې شنبې پر ماښام د اور لګیدنې له کبله ټپي سویو څلورو نورو کسانو هم سا ورکړه. تیره میاشت د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی مړ کېدو په ټول ایران کې مظاهرې وپارولې چې لوڅو او نویو راهیسې دوام لري. ماسا امینی ظاهرا د حجاب د نری آیت په تور نیول سوی وه. د دغه 22 کلنې نجلۍ خپلوان وایي چې ماسا د گشت ارشاد یا اخلاقي پولیسو د غزمی ځواکونو په وهلو ډبولو سره مړ کړی ده، خو چارواکي ادعا کوي چې هغه په ناروغۍ وخته وه. د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو په ایران کې د مظاهراتیانو ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشری حقوقو د څار سازمان او نورو ډلو د مظاهراتیانو د ځپلو لپاره د امنیتي ځواکونو د بسیج په اړه ژوره اندیښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی دفتر یې په اوسلو کې دی، د دوشنبه په ورځ ویل چې د دغو مظاهرو او ناکراریو په لړ کې د وښتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 215 کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته له افغان خبريال سره مرکه لرو چې وايي په اسلام آباد کې لزګونه خبريالان د په شمول سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د هغه افغان خبريالان دي چې دریم هیواد د تک پنیت لمیاشتو راهیسې په اسلام آباد کې ډیر دی خو تر اوسه یې دریم هیوادونو ته د ویزو کار پرمختګ نه دی کړی. تازه پاکستان هم اعلان کړی چې ناقانونه کډوال یا هغه کسان چې د اوسېدو قانوني جوازونه نه لري باید تر دسمبر میاشتې له پاکستان ووزي، کنه له درې کاله حبس سره مخامخ کېدلی شي. دغه خبریالان وایي چې دوی کې هم ګڼ کسان داسې دي چې د ویزو وختونه یې تیر دي. دا راپور وروسته راځي خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د برېښنا شرکت مسؤلانو د برېښنا پوروړو ته نوې خبرداري ورکړی دی. دوی ویلي کې چیرته د برېښنا د شرکت پخوانی پوروړي خپل پورونه پرې نه کړي او د برق بلونه ورنه کړي جایدادونه به یې مصادره شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبردارۍ دوام د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداری ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا درې سوه نهه ویشت پوروړي پېژندلې چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهال درې دېرش تنو یې د دوی دېرش سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بانا بد
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولي او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن کې تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون چارواکي او زورواکي له برېښنا شرکت نه پنځه سوه میلیون افغانۍ پوروړي دي خو د دغو پوروړو نومونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د څوارلسوم کال د لندې په میاشت کې د برېښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و تر دا مهال یې شاوخوا شپږ سوه میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرانس کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خود دې شرکت ویان حکمت الله میوندی بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردیږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کیږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دوی د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برېښنا له نشتون نه شکایت کوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو په دویم نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. د بیولوژي مضمون په کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسيږي. که تاسو چیرته زده کوونکی یې د خبرونه را سره واوري او ثبت رزده کوي اوس راځو دې ته چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت ورغلي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې ورته سرخوږی جوړ کړی چې له دسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسېدونکي په درې کاله حبس پکې محکومیږي. دوی وایي چې دوی هم په دغو کټګوریو کې شاملېږي ځکه چې د سفر قانوني اسناد یا ایکسپایر یا ختم شوی او یا هم لږ موده پکې پاتې ده. په همدې اړه مې په اسلام آباد کې لمیشت افغان خبریال هدایت الله ایمل هدی سره خبرې وکړې او په سر کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
د کورنیو چارو وزارت په ویب سایټ کې یو اعلامیه خپره شوې ده. تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دری او پښتو همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له ډسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اگزیټ فارمټ ورکی او دوی کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له ډسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. او کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي، زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزو سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي، که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده.
دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې، یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالېږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلي، هغه باید ور ولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارت خونو دلته په پاکستان کې ډېر سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه معاشونه چې په خپل هېواد کې درلودل، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو، هغه پې بند شوي دي. اوس معاشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده.
دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې، او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري، یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید د خپل پروګرام څه لري، د کوم اعلانونه چې خپري په دې سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي. د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې د مرستو کې نوره هم تر اوسه هم کړې ده. بعد له دې د موکي تر څنګ یې اصلا د امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي، دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي. او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کی چې دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
السلام علیکم دزادی لیډر ټول اوریدونکو، کارکونکو ته سلامونه. شر په جنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا موږ شی وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای، په دغه سیمه کې موږ جنو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی، تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکی نو ولاکه مرستي وشي راغلی. او دلته ډیر غریبان خلک سړي خدا غوځي د متکی شاوخه متکی ګرځري کې د نجره څوتلی نشاد طالبان کې کې واکسین کمرستي هرڅ شي ټوله په بازارو باندې راګري دا بازارو نه استایي ام نیم بس مدا مهنه د چې دې خواته مې په مرنه و کې د ازادۍ راډیو څخه ډېر ډېر مننه.
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پریږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مکرلی دي نو وچ په وچېدو دي. موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه کې او موږ خپل پسنه باندې وکړو.
السلام علیکم دا زادای را ټول کارکونکو، لاده وټی چورو ډول بیاسته زه کاروان شنواره د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي ډبلیو پی کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.